السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر له امیر سره خبري کړې او ویلې دي چې دوی به له دې وروسته د افغانستان په اړه د همکارۍ پر مسایلو هم خبري کوي. بل راپور دا دی چې د اروپا پارلمان نن د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دا خبرونه د دې ساعت په نورو خبرونو سره همداسې غځو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شوو بندیزونو لرې کېدل په دې پورې تړلی چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. خاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کېدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرني مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. دغه بانک له افغانانو وغوښتل چې د بانک نوټونو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پایلوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویلي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو. د سر موضوع دا ده چې اروپایي پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وشي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغې کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازي انجلینا جولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دغه کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوې، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسئلو ته توجه ډېره سوې. د افغانستان مسأله په تېره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسایل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفي په خبره د دغې غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپای پارلمان د اعلامیې له مخې د سېشنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په مسایلو کې تمکیګو د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر د ناتو له غړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد وباله او ویل چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکوي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینې ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړې. بایدن له خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډېر موضوعات د خبرو په اجنډا کې دي. بایدن زیاته کړه، موږ به په خلیج کې او په ټوله منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو ترڅو د انرژي د لیک د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړو او دغه راز د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره او هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو په برخو کې به ګډ کار ته دوام ورکړو. د فرانس پریس په وینا تیر کال د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو لخوا د امریکایانو بهرنیو اتباعو او له خطر سره د مخامخ افغانانو شاوخوا 6000 کسانو په ایستلو کې قطر مهم رول لوبولی او په لسګونو زره دغه کسان د قطر هوایي ډګر ته لیږدول شوي دي. بل خبر دادی چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو شپاړسو روغتونونو له ډلې د 5 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ وتوانېدو چې په 5 ولایتونو کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د 4 ولایتونو روغتونونه د IOM مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسې سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت یې تر ډېره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 5 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسې ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څه باندې 8 روغتونونه فعال وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغې لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزی وپوښته او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې نننۍ لوبې ته افغان لوبډلې څومره چمتووالی نیولی.
دا چې نیمه پایلو وبکی نن له انګلستان هوا سره د منګل لوبه ده، واکه چې د لوبه لپاره تر دغه ډیره وخت نه د منګل په پلان او په سوچ او د لوګول هم دغه خوښه چې په دغه جامي جهاني کې موږ خېلو به تاسو راغو او دغه نن د دوی د غرمان پوره کیږي او په شپاره سی ودون کې د افغانستان نوډل اوس هغه لومړي څلور هیوادونو کې حسابيږي. تیاری خو تر ډیره حد پورې ډېر بهترین تیاری شوی دا چې په دغه در رسیدل دغه معنا ورکوي چې د موږ لوبډل ډېر خېلو به تر سره کړی دي او دغه خېلو په نتیجه سره اوس موږ د سیم فاینل مرحله ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنا تو په هنه باندې کې چیرته د افغانستان لوبډله ټاس غټي نو ستاسو حساب په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا خو غدي ورځي ورځي خبري ما اکثر په دغه پیش ته قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نورغه تخنیکی مسائل دي او ټول ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غفلی کړی او هغه چې کوم دی هغه خوبال ته بیا معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دي په دغه جام جهاني کې ټول ټیمونو ته سره خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بولرانو هم ډېر ښه بالینګ کړی دی، په خاصه توګه باندې هغه بلال سمی که تاسې وګورئ یو خاص نوم لري په دغه جام جهاني کې، او که بیټسمینان هم تاسې وګورئ دغه توپوهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغسې استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم لپاره ښې منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم زمونږ ټارګټ نشته چې زمونږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې هر یو لوبغاړی ضرورت دی، هغه لوبغاړی هغه مدد دی چې خپل هغه سل په سلو کې دوی څه زده خواري به کوي او انشاءالله چې به دا نننۍ لوبې دوی ښې لوبې ترسره کړي.
بله او احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډېر خلک هیله مند دي چې دغه لوبه نن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کومې رسنیو له لارې نه بل افغان مینوال دغه لوبه وکتلی شي؟
ولله د کرکټ شوقیان او کرکټ مینوال چې د فکر کوم چې دنیا به هر یو ګوټ کې دوی را پیدا کولی شي. سره نور شخصا ما ته دونه معلومات نشته، خو البته په دغه نړیوالو تلویزیونونو باندې دغه لوبه ښودل کیږي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم یوې بلې مسالې ترازو، د افغانستان بانک 150 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولي دي. د دغه بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیونه هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځېدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هود کې مخکې له دې چې طالبان بیا واک ته ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو. له دې اقداماتو سره سره لا هم د افغانستان په بازارونو کې پیسې تر ډېره زړې ښکته پورته کېږي، په ځانګړې توګه واړه بانک نوټونه لکه لسګون، شلګون او حتی 500.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د سیمې مسالو ته لګ ورستنی ګو، د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون دوشنبه د ناامنۍ دی ویبل پیښه شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژند وسلوالو په برید کې وژل شول. دا پیښه یو ورځ وروسته تر دې کیږي چې په پیښور کې د یوې کلیسا یو پادری په ډزو وژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژاند وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه صاحب سیوی ډلی د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا پیشه یو ورځ وروسته له هغې پیښېږي چې وسلوالو په پیښور کې د کلیسا یو پادری په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې لاس بولي. د هغه ډلې چې ورسره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي سیار ساري سره د بریتانیا له صدراعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
توماس گرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاوده بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښ یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه په خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي.
نوموړی د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې روسیې شاوخوا 30,000 سرتیري له دغې پولې سره نږدې ځای پر ځای کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي دغه راز روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي اوکراین او لویدیځ یرغلګر وښیي او په دې توګه د برید لپاره پلمه جوړه کړي. روسیه هڅه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو د دغې غونډې چې متحدو ایالتونو یې له اوکراین پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا په اړه د بحث لپاره د رابرلو غوښتنه کړې وه مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا متحده ایالات تورن کړ چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیځ ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د برېتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جانسن نن اوکراین ته له سفر مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږیږي. د برېتانیا د صدراعظم دفتر وویل چې جانسن به له پوتین وغواړي چې د جګړې تر حده رسېدلی دغه خطرناک وضعیت څخه په شا شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او ردون کو دا آزادی رادیوی مجله هم اخبردو تا چمتو دا خو روستای راپور راخلو حقا دا چه طالبان وایی دا دولتی و رسپانو چاپ بیرت پیل شوی او طول دا بخواپشان چاپیگی. خو خصوصی رسنه بیا له اقتصادي ستونزو او د سانسور له هڅو سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنه
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنه مخکنی خبریال چې د امنیتی ستونزو له امله نغوړی راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډه خلکو ته حقیقت ورسوو. خو ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی له خوا فرمایشات رسیدلی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست له 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسنۍ دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښي یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولای شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو مېس کې دولت اخبارونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسپانټو موږ له خوانو کوم اصول سي دي اغاز رعایت کی بیا ستوند نه ست ورته د رسنو قانون څخه مخکې وغه مرول اجرا ده. دغه په چوکاټ کې باید نشرات کې د افغانستان اولیا ګټي اسلامي ارزښتونه د پکې محفوظ وي. ستوند نه سره لرو او چاپي مغمانی نه او سرسپانه نستم او جداد سیدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنۍ او فعالیت درول شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ل لیکوال او څېړونکو محب الله خیرا سره غږیدل یو چې وایي د افغانستان سیاسي حالات او تل په پښتو ادبیاتو اغیز کړی.
ادبي چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې د زموږ د سیاسي حالات زخه یا زموږ چې کوم جغرافیایي حالات دغه زخه زیات متاثر شوی دي.
د استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور در اورو چې 13 وفات شو.
د سلام لوګری په دغه موسیقي ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
مشهور سندرغاړی استاد سلام لوګری وفات شو. د لوګری موسیقي دی مشهور سندرغاړی د شنبه په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ کې له دې نړۍ سره مخه وکړه او هملته خاورو ته وسپارل شو. استاد سلام لوګری په یوه هنرمنده کورنۍ کې زیږیدلی و او پلار یې دورای لوګری هم مشهور سندرغاړی و. هغه له خپل پلار څخه موسیقي زده کړه او د لوګری موسیقي په پاللو کې یې ونډه واخیسته. استاد سلام د ژوند په وروستیو کلونو کې له ناروغۍ ډیر وکړېده چې بالاخره یې تیره اونۍ له ژوند او د ناروغۍ له دردونو سره خدای پاماني وکړه. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد سلام لوګری د ژوند او هنر په اړه راپور هم لرو. یو شمیر افغان خبریالان شکایت لري چې د طالبانو له لورې وهل شوي او ناسم چلند ورسره شوی. د دوه نوی په نوم د یو بهرنی تلویزیونی چینل خبریال زاهد سمدزی وایي د پاسپورت ریاست د راپور جوړولو پسې تللی و او کله یې چې له مراجعینو سره د طالب نظامیانو د ناوړه چلند پوښتنه وکړه د هغوی لخوا ونیول شو او د پاسپورت د رئیس علمګل حقانی په مخ کې ووهل شو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه مو د پاسپورت ریاست له مشر څخه توضیحات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. تېره اونۍ په غزنی کې یو بل خبریال رحمت مرجان خیل هم رسنیو ته ویلي و چې طالبانو وهلی او د غوږ پرده یې ورڅیرلې ده. بلخوا د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان خبریالانو فدراسیون د هغه کانفرنس مخه هم نیولې ده چې د خبریالانو د ستونزو په اړه کېده. په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دې نندارتون نوم دی هغه ملتونه چې کتابونه نه لولي ستر زندانونه لري. دا نندارتون چې د سرک په غاړه جوړ شوی یوه اونۍ به دوام وکړي. په فیض آباد ښار کې دا نندارتون د یوه کتاب پلورنځي او یوه خصوصي پوهنتون په هڅو جوړ شوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د یادونې وړ ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا دویم ځل دی چې په بدخشان کې د کتابونو نندارتون جوړیږي.
لو استاد سلام لوګری سره ژوند نور وفا و نه کړه او د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ یې د شپږ اتیا کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ. استاد عبدالسلام لوګری د لوګری موسیقي د مشهور هنرمند دوری لوګری زوی وو چې له خپل پلار څخه په رنګ اخیستو یې موسیقي ته مخه کړه او تر هغو پورې یې د لوګر موسیقي نغمه توده وساتله چې په ګوتو او هنجرې کې زور و. استاد سلام په 13 کلنۍ کې خپل سندرې ثبت او مینوالو ته وړاندې کړې. له لومړنیو سندرو وروسته یې سلګونه نورې سندرې وبللې او د هیواد دننه او بهر یې په ګڼو محفلونو او کنسرتونو کې برخه واخیسته چې په 1302 لمریز کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلام لوګری ته د استادۍ لقب هم ورکړ. مشهور سندرغاړي راشد احمد خان چې له لوګری ساز سره یې سندرې ویلې دي د لوګر موسیقي یو بیل مکتب او ارواښاد استاد سلام لوګری د دې مکتب مخکښ هنرمند بولي.
نوی غزلی نوی اندازونه ولسی اصناف وانوی کار کرده ده او دا د لوګر موسیقی چه کمه ده د کابل نواخلی تر کوټه کندهار او تر پکتیا پکتیکا او تر پیښور پورې دی دغه موسیقی خوره کړی ده. دی رنگ او خوند چې دنه هم په نور مکتبونو کې موږ ته ښکاري او ډیر اثر هم د دې مکتب چې دنه په دغه نور مکتبونو باندې شوی. ولې چې دی دا موسیقی یو جالبه او ځانله ځانګړی موسیقی ده. د سلام لوګری په دغه موسیقۍ کې ډیر یو غټ کردار او ډیر غټ استاد و. دغه استاد کوم دی چې دې مکتب کې سرکار کړی دی د دې ترقۍ لپاره په مختلف طرزونو کې په مختلف آلاتي سازینو کې چې کوم دی کار کړی دی نو سو هم چلان وخت کې څوک دومره کار وکړي شي. شاباد جواب دلی لیلا
سندرغړای مبین وصال د لوګر موسیقي په واده کې د استاد سلام لوګری ونده مهمه بولی، خو وایي چې له استاد دوری، استاد سلام او استاد بیلتون وروسته د دوی په څیر نور هنرمندان پیدا نه شول چې د لوګر موسیقي وپالي او نوښت پکې وکړي.
د نوی نسل وقت دوی څه نوي کمپوزونه جوړ نه کړل، حتی تر دې پورې نوي شاعري دوی هم پیدا نه کړه، او بالکل د هغوی هغه زړې سندرې وایي، ځکه خو دوی هم یو لامل دا ده چې دوی پرمختګ ونه کړو او دوی مشهور نه شول، ځکه چې یوه سندره چا مخکې ویلي وي هغه همغه مشهور شوی وي، نو بل څه ورپسې هغه سندره وایي نو بیا هغه ته خو ځای نه پاتې کېږي. اما دا اوسنۍ سندرغاړو کې د لوګر دا کمبودي په دوی کې شته ده چې دوی نوي نوي څه هجات نه کړل، یعنی نوي کوم کمپوز یا نوي کومه موسیقي، ځکه دوی چې کله ودون ته لاړ شي هغه یا فرض کړه پروګرامونو ته یو وغواړي کانسر ته، دوی هم هغه زړې سندرې د سلام او د بلتون وایي. دوی په کار د پاینده کې نوي طرزونه، نوي کمپوزونه، داسې نوي شعر او شاعري پیدا کړي تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
یار بالکل میں لکھنا جلوینا ود خیال کجاوے رو رو سارونا ود
دا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ډیرو پخوانیو چارواکو، فرهنګیانو او هنرمندانو د استاد سلام لوګری په مړینه د غم شریکی پیغامونه خپره کړي او د نوموړي مړینه یې د افغاني هنر لپاره ستره ضایع بللې ده. خو لیکوال نصیر ستانکزی وایي په کار و چې اوسنی حکومت هم د غم شریکی یو پیغام خپور کړی وایي.
استاد سلام لوګری د افغانستان د محلي موسیقي یو استاد و، وفات شوی و. ما د طالبانو ټول شبکې کتل، یعنی ما حداقل دومره انتظار ترې درلود مال چې د جنازې اعلان خو خبر کی، نو حتی دغه مقابل کې دومره مونږ نه کړی چې د جنازې اعلان یې خبر کی. دومره د ټولن لریوالی، دومره د ټولن ځان جلا کول دای دوی په خیر نه ده.
ساکی مات یو جام علای دارا تیار کا
استاد سلام لوګری شاوخوا ته کاله له ناروغۍ وکړید چې د همدې ناروغۍ له امله تیره شنبه د ژوند له کاروانه بیل او د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد سلام مینوال وایي چې نوموړی لاړ، خو د لوګر موسیقي په خپل وخت کې له مرګو ژغورله او تر ډیرو خلکو یې ورسوله. دا کوزه پختونخوا د سیف الله کلاسی می لیکوال او شاعر محب الله خیراز چې زیړنې هم کوي په بیلابیلو رسنیو کې سیاسي او ادبي لیکنې او مقالې هم خپرېږي. نو موړی وای د افغانستان سیاسي حالات تل پر پښتو ادبیاتو اغیز کړی. هغه زیاتوي په اوسنی وخت کې پښتو ادب ته په شخصي توګه او د سیمه ییزو ټولنو له لوري تر یوې اندازې کار شوی، خو حکومتونو ورته د پام وړ کار نه دی کړی. له نوموړي سره د پښتو ادب د هر اړخیز وضعیت په اړه زموږ همکار مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
لکه مطلب لیکوالانو، پوهانو، ادیبانو هغوی چې دي دا ګڼي چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی. خو پوښتنه بیا دا ده، لکه تا چې پوښتنه کړې ده چې ادب یعنی څه، خو د دې دپاره که موږ ووایو بیا هغه خبره کوم چې د نړۍ ټول تقریبا چې څومره ادیبان، لوی لوی لیکوالان او څېړونکاران یا د ادب له ذوق سره شناخته خلک، دا ټول چې په دې اند باندې دي چې ادب د ژوند ترجمان دی. او ادب ځکه د ژوند ترجمان دی چې ادب چې دی دا د ژوند په هر اړخ کې چې دی کردار لوبولی دی او کردار لري. یعنی په ډیر کم څه باندې چې دی انسان ته صبر وکړي، انسان ته د ژوند د تیرولو یو مثبت اړخ ورشي. دغه د ادب تعریف دی او په دې وجه باندې ادب چې دی هغه د ژوند ترجمان بلل کیږي.
خو دلته یو خبره بل هم ده چې ځینې کسان ادب او سیاست لازم او ملزوم بولي. رښتیا هم سیاست او ادب سره تړلي شیان دي؟
سیاست چې کوم دی، سیاست د ادب برخه دی. د رحیم صاحب یو خبره ده چې ادب چې دی دا د ژوند ترجمان دی او تفسیر دی او سیاست د ژوند لارښود دی. یعنی دا دواړه سره تړلي شیان دي. که موږ معاشات له ادب څخه ما وراکو نو دا به د انساني ژوند لپاره په ګټه دونی نه وي. لکه څنګه چې ادب سره ملګري، که موږ سیاست بغیر له ادب څخه کوو نو دا به نیمګړی وي. که موږ ټولنیز ژوند چې دی دا له ادبیاتو بغیر کوو نو دا به نیمګړی وي.
شیراز صاحب، تاسو ادب د ژوند ترجمان ګڼئ، مثلا څه ډول ترجمان، څنګه ترجمان او ولې ترجمان؟
د ژبي له یو عام تورې څخه د ژبي له غږیز نظام څخه راواخې، بیا تر کلتور پورې، تر ولسی ادب پورې، تر ولسی شاعري پورې، تر ولسی نثر پورې، کیسیز ادب، بے لکھلی ادب، دا ټول شیان چې دی دا د ادب برخه دي. او دا ګرد هغه شیان دي، فلسفه په جدید ژوند کې، ډراما، افسانه، ناول، یونلیک، تکل، انشایا، یعنی ترنګ د ادب څومره ډیر مزامین دي. ادب دومره پراختیا لري چې د ژوند پر هر اړخ باندې ادب کار کړی دی. د ژوند پر هر اړخ کې ادب چې دی هغه کردار لري. ادب ځکه کردار لري چې ادب چې دی دا وزن ته ښکلا ورکوي. ادب د ښکلا نوم دی، ادب د خجلت، ادب چې دی دا د لطافت نوم دی، ادب د انساني شعور د دلیل او د منطق نوم دی، چې انسان ته د شعور او د منطق لار ورشي او د شعور او د منطق لارې د انساني ژوند ښکلا وربخشي. ادب پر انساني ژوند باندې څېړنه کوي، ادب پر انساني نفسيات باندې څېړنه کوي. ادب د ژوند هر اړخ چې هغه مثبت اړخونه لري او هغه ژوند ته مثبت رول ورکړه کوي او مثبت رول په لاس باندې ورکوي، و دې ته موږ ادب یایو. او بیا په لغوي معنا یا په عام معنا کې راوخی، ادب هم چې دا لسایت زخه وتلی دی، یعنی ادب هغه یو د ادب د یو فن پاره په حق لباندی دی، د ژوند په حق لباندی دی، انسان په حق لباندی. ادب چې دا د اخلاقیات نوم دی.
دا چې ادب دومره پراخ دی، نو تاسو په فکر ادب او یا هم ادبیات د ژوند لپاره څومره اړین دی؟
ادب یا هم ادبیات د ژوند لپاره دومره اړین دی، یعنی زه دا ویلی سم چې ادب او ژوند چې دی دا دوه لازم او ملزم شیان دي. سره که چیرې په ژوند کې د ادبیاتو برخه نه وي، نو زما په خیال هغه ژوند چې دی نیمګړی موږ ګڼلی شو. ولې چې ادبیات په ژوند کې ژوند پیدا کوي. ادبیات د ژوند لپاره دومره مهم یو شی دی چې هغه د انسان ل فزیکلی، ل جسمانی صورت څخه، ل شکل څخه واخې، بیا د انسان تر داخله پوری، د انسان په خارجي حالاتو باندې، د انسان دا کم حواسه خمسه چي دي، پنځه حصه چي دي، او د انسان روحانيات سره تعلق لري، د انسان له عقيدي سره تعلق لري، دا ټول شيان چي دي دا په ادب کې رانغړل شيان وي. او په دې وجه باندې دا ادب د ژوند لپاره ډیر مهم دی. مهم په دې دی چې زاغي خبر له برته زما چې یعنی زبه د انسان زبه چې د ادبیات سره تعلق لري، د انسان ولسی ادب چې دی ادب چې دی دا ادبیات او ژوند سره تعلق لري. لازمی هم نه ده چې یو سړی بخا مخا کتابونه وایي، یو سړی بخا مخا لیکل کوي، لیکلې ادب به منځ ته راړي. دا زموږ د ژوند ګست ژوند چې دی دا آرټ دی، دا فن دی، دا هنر دی. نو د آرټ او فن هنر چې سي، نو دا د ادبیات سره تعلق لري. ادبیات صرف دا رنګ په دې وجه مهم دي، د ژوند لپاره بهخي زیات ځکه مهم دي چې ادبیات په ژوند کې لا شایست او لا خوشحالي او دا پیدا کوي.
دلته بیا پوښتنه دا پیدا کیږي چې ادب یا ادبیات چې دومره اړین دي، خو بیا هم هغه ډول کار نه دی ورته سوی څنګه چې په کار دی. دلیل یې څه کېدای شي؟
د دې کار ځکه نه دی سوی چې کار په دې حواله باندې څه مشکل دی، دا ستونزمن کار دی، د فکر او د نظر او د شعور د بیداری کار دی، د فکری بیداری کار دی. په دې کې فکری روزنه ډېر رول ادا کوي. نو هغه چې بېسواده ټولنه یې، په هغه ټولنه کې بیا د ادبیاتو چې کومه سایه یې کچه یې، هغه هم ټیټه وي. په دغه وجه باندې په ډېرو ټولنو کې چې دی ادبیات پرمختګ نه وي کړی، په دې خاطر یې نه وي کړی چې هلته لوستي خلک، هلته د څېړنې خلک، هلته د تنقید او د تحقیق د دې خلک چې ډېر کم وي یا ګسره نه وي.
یا چې وی هغه په انفرادي توګه باندې وی په اجتماعي یا په ټولنیز توګه باندې نه وی بل چې کوم دغه پښتنه تا کړی د چې ادب ته کار کول یې واځي حکومتونو کار دی یا نه ما په خیال سره چې په یو کام یو ټولنه انسانان د ګډ کامونو سره وسېږي هر چې وی خو هلته د ادبیات په دغه باندې باید چې د هرې ژبې او ادب ته د هر کام او ادب ته ودا ورکول کېږي هغه د هغه ریاست یا د هغه حکومت یا د دولت چې دی دا ذمہواری جوړیږي چې هغه پر دې حواله باندې هر ژبې ته د بنیادی حق ورکړي او په هغه لپاره د هغه د پراختیا لپاره خلک وهڅوي لیکوالان وهڅوي روشن فکر خلک وهڅوي د ادب سره تړلي خلک وهڅوي چې هغوی کار وکړي او هغوی د خپل ادب تاریخ جغرافیا د خپل کامی نفسیات جاج په تاریخي تناظر کې واخی په څېړنیز توګه باندې واخی او څېړنې ور باندې وکړي په دې کې څېړنیز مرکزونه د ریاست ذمہواری دي د هر ریاست کې مطلب زه خصوصا د پښتو په حواله باندې خبره کولایم چې د پښتو په حواله باندې د تروزو پوری ادبیات ته پر ریاستي یا پر دولتي کچه باندې هیڅ داسې یو ترجیح نه ورکول سوی کاغه په افغانستان کې کڅن خپل ریاست دی خپل دولت دی او کدلې په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو کونجانو کې پښتانه وسږي
شراسب ادب ته کار کول دا یوازې د حکومتونو کار دی کدهغه کار ته باید د ادیبانو ترڅنګ لسی وګړي په ځنګړي توګه روان دي هم وژور کړی
څومره کار چې سوی دی هغه هم په ځانګړي توګه یا په انفرادي توګه ډیر کار سوی دی او دا د روشن فکر کوتو کار هم دی خو یو شی زموږ ډیر مثبت دی په پښتون وطن کې په افغان وطن کې چې څومره ادب له څومره کار سوی دی دا کې موږ تحریکونه لرو چې د پیروشان له تحریک څخه راوخه بیا د خوشحال بابا په دوره کې چې کوم موږ درین دوره توې دی ته ادب ته ډیر کار سوی دی او ورسره له هغه وروسته خدای خدمتګار تحریک چې ګرد مطلب شاوخوا ټول دغه چې دی هغه له 1910 څخه راوخه بیا تر 1950 لسیږي پوری دا کې دومره کار سوی دی چې په دې کې په شعوري ډول باندې د باچا خان تحریک د خدای خدمتګار تحریک دومره کار کړی دی یعنی د باچا خان په هر جلسه کې به باچا خان کوشش کول چې هلته یو د سټیج ډرامه وسی هلته یو ډولزن موجود وي هلته یو دغه موجود وي یعنی د ادب چې کوم لطافت وو د ادب لطیف چې کوم فنونو هغه فنونو باندې په خدای خدمتګار تحریک په شعوري ډول باندې کار وسو او دا اغزمر د تاریخ یو ځانګړی باب مجلسلای شو او دغه رنګ په افغانستان کې په خلکی دوره کې ډیر کار شوی دی او یاد ویښ زلمیانو د یو نهضت موجود دوه 1960 ورس کې استاد ګل بچا الفت او صدیق الله رشتین قیام الدین خادم صاحب استاد نور ترقی او دغه نور ټول ملګری چې ورسره او چاوی دی بنیاد چیر دوه ولې پخې کې هغه د پر ادب کې ډیر کار شوی دی دغه رنګ وختن فوختن یا وخت په وخت باندې په ولسوالۍ کې په شهرونو کې هم ادب له کار شوی دی خدا ټول کارون چې شوی دی یا په تنظیمي بنیادو سوي دي یا په شخصي بنیادو سوي دي په ذاتي بنیادو سوي دي
ښه نو په اوسني وخت کې چې ادب ته څومره کار سوي او یا روان دي کې جداد قناعت ورته
زما په خیال باندې دغه د لیکوالان چې مخاري کوي یا منډ ترډ کوي یا سیمه تنظیمونه جوړ سوي دي ټولنې دي ادبي تنظیمونه ادبي ټولنې ادبي انجمن جوړ سوي دي دا د قناعت ور خو نسو بللای ولې چې ادب ډیر پراخ دي ادب بخي مطلب ادب د فار چرنیز مرکزونه چې دي دا ضروري دي دا ادب د فار چرنیز ادارې ضروری دي او هغه ادارې بغیر له مضبوط معاشي بنیاد څخه پرمختګ نشي کولای او نه هغه لیکوالان دون زیات سره تړلای شي چې هغه به یو د روج ته رسول یو کار کوي خو بیا هم چې دا نه لرو نو هغه په لږ مات ګډ ماحول کې معروض کې پر دغه باندې هم قناعت کول چې دی فرض دی ولې چې ګر سره ناسته هم تاوان کوي نو دغه اوس هم چې دا کم څه د پښتو ادب یا د پښتو تاریخ یا ادبیات چې کم خوندي دي که په هر اړخ کې دي که هغه په سیاسي اړخ کې دي که هغه په ټولنیز اړخ کې دي که هغه په ادبي حواله دي که هغه په هر حواله باندې د ادب دپاره یو کا پولیسي کچه باندې دي که په آرټ او فن او ډراما او ټي وي یا مطلب فلم کې کم کار روان دي دا د کنات ور خو نه زبر البته دې ته افرین ورکولای شو یعنی لبد مرغه د پښتو ادب چې کم تاریخ دی دا کوم جو ګورو چې څونی را خوندې پاتې شوی دی دا هم که دغه انګریزان موای دا مستشرکین موای نو شاید زموږ بنن دا کم چې تاریخ ژوندۍ دی ادبی تاریخ دغه به هم نه وای
شراس بیا و خبره خدا د چ په اوسدی وخت کې په لارو بر وطن کې د پښتو ادب علی ځلې ډیر پڅی دي نو پټولیز توګه څه کول په کار دي چې دغه حسیراتی سی رواني سی او چپی ووهي
دې ته بالکل سخت اړتیا لرو چې موږ ادبی هڅې چینی دا راتیز کو ګړندې کو خو مسله دلته دا چې موږ ادبی چې کوم هلې ځلې دي دا هر وخت چې دا موږ د سیاسي حالاتو څخه یا موږ چې کوم جغرافیایي حالات دغه څخه زیات متاثر شوی دي کله چې دلته یو امنیت جوړ شوی دی یو مات ګډ دولتي نظام مخ ته راغلی دی نو بیا د ادب هم څه وده ورسره کړې ده په دې اوس حالات کې خو اوس حالات خو ډېر زیات کړکېچن دي نو بیا په دارنګ شرایطو کې صفا خبره د ډېر شیان چې دي هغه امکانات ونه لري خو بیا هم اوس دغسې هغه حالات چې د افغانستان سیاسي حالات چې دي دا زموږ دلته چې کله په پاکستان کې چې کوم پښتني سیمې دي یا د ادب د پښتو ادب چې کومې هلې ځلې دي هغه هم پیکاسي هغوی هم هغه هم چې دي هغه نفسیاتي حالت چې دي هغه لږ لیکوالان لږ کړکېچن حالت سره مخ سي خو بیرته هغه خبره کوم چې باید موږ دا ګړندۍ کړو باید موږ دا خدای دې په دې بدرنګ حالات کې موږ ته یو حالت موږ ته جوړېږي هغه دا چې کومې دغه زموږ سیمه ییزې ټولنې دي زموږ چې کوم دغه ادبي ټولنې دي یا انجمنونه دي یا هغه ادبي چې کوم غورځنګونه دي دغه ته مطلب یو بیرته یو ذمہواری ورکول کېدلای شي دغه بیرته یو د دوه ذمہواری جوړېږي چې هغه دا کار ډېر په ګړندیتوب باندې په مخ وړاندې بوزي
عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دري څخه پښتو ته ژباړلی دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دري ژبه خپور شوی و دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دري څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي موږ د ښاغلي مجروح ته تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم مننه مجروح صاحب چې وخت مو راکړ لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راوژ باړی
مننه یواد صاحب ټولو اوریدونکو تاسو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې د کتاب جذابیت جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم که څه هم د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلې دي چې زه پښتو ته وژباړم خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ زموږ په سیاسي ژوند زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رحمان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه په خپل لمن کې راخستې دي
مننه ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي د دغو یادښتونو په اړه کرا ته وایي چې څومره کار پې شوی ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي
هیواد صاحب رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه بیا په 1909 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر شول دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی، بیا یې دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسې چې څنګه یادښتونه وه همهغسې چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرور صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پرېکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي، نو که راته ووایه چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پرېکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه شوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره شوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خره اخیستل سوی دی کومې چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې بعضې هغه شان راخیستل سوی دی چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوی دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو منسوبیده. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل شوی دی.
مننه مجرور صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ولولي او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراري مسایل دي، تکراري موضوعات دي. سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکراریږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
Thank you.
خوست ولایت څخه د طالبانو د حکومت یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته سفر کړی او هلته د غزنی له فرهنګیانو سره کتلی دی. د دې پلاوی مشر وایي چې نور ولایتونو ته به هم دا ډول فرهنګي سفرونه وکړي. د غزنی فرهنګیان له خوست څخه د راغلي او فرهنګیانو د هرکلی ترڅنګ دا ډول سفرونه مهم او ګټور بولي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
دا سه شنبه په ورځ د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست شبیر احمد عثماني په مشرۍ یو فرهنګي پلاوی غزنی ولایت ته تللی دی. ښاغلی عثماني وایي دغه سفر موخه د اطلاعات او کلتور ریاست ترڅنګ له فرهنګیانو ځینو زیارتونو بېلابېلو تاریخي ځایونو او ابداتو څخه لیدنه وه. هغه زیاتوي د شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو احساسات او پیغامونه له یو بل سره شریکول او د دواړو ولایتونو ترمنځ فرهنګي اړیکې ټینګېدل د دغه سفر یوه بله موخه ده. نوموړی وایي غزنی ته سفر پیل کړی او په پام کې لري چې دغه سفرونه به د هیواد نورو ولایتونو ته هم پسې وغځوي تر څو د نورو ولایتونو له فرهنګیانو، شاعرانو او نورو فرهنګي کړیو سره وویني.
د سفر هدف خو د مختلفو ولایاتو د فرهنګیانو، لیکوالانو او د دوی د ادارو د مسؤلینو سره لیدنې دي او د ولایاتو د حالاتو نه ځان خبرول دي او تبادل افکار ده او د خوست ولایت د شعراو، ادیبانو، محققینو د هغوی مثبت پیغام او د وطن دوستۍ او اسلام دوستۍ پیغام رسول دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ فعال د غزنی او خوست ولایتونو ترمنځ فرهنګي راشه درشه او اړیکې ټینګېدل ګټورې بولي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی ازادي راډیو ته وویل دا ډول غونډې او لیده کاته د فرهنګ د بډاینې په مخه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا به هم ثابته سي چې د فرهنګي کړیو ترمنځ دغه ډول فعالیتونه ترسره کول خورا اهمیت لري.
دا په خپل د فرهنګ د بډاینې او په عین حال کې په خپل ذات کې ډیر مثبت کار دی. دوی به د غزنی ولایت د تاریخي ځایونو د لیدنې ترڅنګ د غزنی له تاریخ، کلتور، فرهنګ او په ورته وخت کې د خلکو له دودونو، رسمونو او رواجونو سره هم بلد شي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې په سوونو تاریخي ځایونه، تاریخي ابدات او تاریخي سیمې لري چې له امله یې دغه ولایت یو تاریخي او کلتوري اهمیت لري.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کې سره تکوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کړکۍ یزړ گیا ته پوهیږي مودکیږي نړېدلې مې د هیلو دنګ پروجونه خاورې مې دي کل امیدونه مستانه احساس میں شنل خوڑا شوی حدیرایم دننا خواستونا ارزختونا میں بایللی د خزان کڑکی کے ناست د پیکی گل میں رژیگی د ٹکری پیچکا میں نیما د خوڑلے پشڑا می دی رانچلستر گوڑی گلابی شنڈ میں تور پترینی ولی شوم د منی شیڑ پانا د لمنې سپین پاولی می زنگ وهلی تر وو اوښکو می ټټر را شړولی مړوندو کې می پنګړی دی ګونګی شوی د نغمو مهینې غاړې چارې بلی سندر بولې مرغکۍ دی پورې شوی ماشومانې ترانې یې وروژلې توبه خدایا مسلمانو څه کافرې کانې کړي دروازې تخونسیو دی تړلی د جنت پسپین لاری تو زخونه دی کرلی خوزنه پرېګدم چې بیا دې خوزنه پرېګدم چې بیا دې پتیارو کې شمه ورکا یاد جهل یاد جبر په وهمو کې شمه ورکا کاغذی وی کچړې وی کدو زخمی کلم بی وی تر رڼا ځان رسوما زما عشق مقدسه ستر تا ځان رسوما ته باور را باندې وکړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي یوه ورځ به مې نرۍ ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
پزڑ باندی تک توری بظاہرا یا خپر خا باباتن باندی سوری دور جبا دی تالوکی دگبین پشان خگادا مخامخ را نزاری گی خود سرگو پنا نوری خود سرگو پنا نوری رکھولی دی سیرا دا پزڑ باندی تک توری شورونا اچولی د انسان په حق دیخیتا د شورونا اچولی د شورونا اچولی سمرا کلی دیسیرا دا خو پزڑ باندی تک توری راضی پاسانا که هر سمر کوشی شکری دم دو کفر کے پروتی پولا قسمی دیشی دم دو کفر کے پروتی پولا قسمی دیشی پولا قسمی دیشی سمر کلی دسے ردا پزڑ باندھ تک توری پظاہرا یا خبر خا پباتن باندھی سروری تو رجبان